آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زچما خان هم در زابل ولایت د مرکز قلات خار اوسیدونکو واکن هم چې شوونکې هغه څه دی چې یو معشوم تر فاچهی پورې رسیدي معنی یعنی داسې روزی لکه یو لښت ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو شوونکې ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ شوون د شوونکو احترام ولرو او شوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنی داسې ناسو ولاړو سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپینږیږي علما له غو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د شوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوی نو د ده معاش په څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې دی کم اندازه وه چې دغه د خوراکي توکي له رسدګۍ نه اوس درکول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل مال استاد ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږي مثلا دلته یې فکرې ونیسه ده وویل په د جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندگی پاله کړل
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحیح سمي ولای ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقه له حالو ما د خونکو اکثره ژوند سي دی د ډېرې بعضي مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل ماش باندې قانون نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثره او شاګردان سره سینونه جګ وي بعضی مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانی لري یا دکانداري لري دوی هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاده زخه زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهانس وی باندې نظر نه دی ورته سوی سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهانس وی هم نه ده سوی سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده. او خصوصا چې راځو افغانستان ته، افغانستان کې خو به خیر شوون کوي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسېدو ځای یا د اعتبار ورکول د بیخي کم همت دی. حتی وسنی عصر کې که اوس وګورو اوس وخت کې افغانستان کې چې دی بیا شوون کوي چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملکو ته وتله داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه و سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پوهنتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه ستونزه ده. داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاذ یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د معلم خیر رسېږي چې یو خیر کار کېږي هغه یو مسلک زده کېږي یو تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسي. نو زما له نظره خو کم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی. په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان قیام ام له کندهار د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه زما معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوسا ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له دې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړۍ خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نور د سی پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لره ساتل د زده کوونکو ذهن خوشاله ساتل دا د لپاره یو انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې د کون کې ته باید مور او پلار هر لمنه ځمېواري برابر کړي چې دا کول شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زړه یو څه واخلیم او خپل زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کول شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورتي زمینه ورته برابره شي، نو دا په زده کوونکي ډیر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خبیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی، نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدی راشي او یا دغه خدی سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي، نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زری او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وي، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایت بیا څه شي کوي؟ ها، دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا موږ پیغام تاسو نه شي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدن کارکون کا امکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته، نو که بار جازروي یا د خپل زما غوړې یا د پاره ټوک معلومات لري، نو زما سره د پدلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسې. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 0 1 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 و 0 6، 3 9 2 و 0 8، یعنی 0 و 0 1 3 2 8 9. همدارنګه 0 و 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي، ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیما، دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوي، د الله په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي، 0 و 0 1 4 0 و 0 1 3 0 اخیرتنه. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی، ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی، تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو، 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بهست. عبد الهادی تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یا د خپل از میږه غوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتس اپ د طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 5 5 5 بل نمبر دے 0 28 903 904. پرسیش مارا ورت افغان وائم 0 98 904 901. ماری ورت بیا یو یو تکرار او 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0. بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا افغان 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه زفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره دی حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته کوم ورسم ته څنګه وخت په خیر. همزه لغمانه مې لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نه سر مې نه کی ته په روان دومې چې نه دره کا شوې ده چې په سلو وای څو ثاني تر وکنه په تاند پاره څنګه معلومات نه مو ته په داس مې راځنګ وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 8 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د ودی شو اته دی شو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی د 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د شتلی ری سات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چی ویډیو ی راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصاله شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته موز اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میومنه زموږ د دې پروگرام د ملمنې لښه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي د ولسی جرګې له فعالو غړو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیر بیا د افغان شزو د ناورین په اړه مرکه کوي. نن له اخلي شکې کډو خیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژهیشم. شاید تاسو ته هم معلوم نه وي چې اغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. لدی می وغوښتل چې په خپل درته ووایي.
مننه. اول خو تاسو د پروګرام اوریدونکو ته از ما نوم شینکی کارو خیل ده او ز کابل ولایت پورې فیصله متعلق می د دې ولایت اینکه ما په دې ولایت کې پیدا شویم چې پغه وخت کې دا مربوط ده په ګرامي ولسوالي کې ده په یو کلی کې چې هغه کې پیدا شویم او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې او حتی پوهنتون مې هم په کابل کې ویلې دي.
ابتدایي زده کړې مو په بګرامو کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې زه په کارپیسې کې یو ابتدایي ښوونځی و هغه وخت کې په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و چې اوس ورته د رخشانی لیسه وایي په هغه کې ما ابتدایي کړې او بیا لیسه په رب بلخي لیسه کې مې متوسطه او علي لیسې باقي زده کړې مې په رب بلخي لیسه کې کړې دي چې هغه باقي چار کې واقع دي.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې ته پنځه کې زده کړې وکړې او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي ولو.
ته بم خلاص کو او کوم نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاش دوره واغه پاتې دی بیا زه شما لاړو پاکستان ته ولاړم. بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع شي. یو مودې ځکه چې یو وقفه کې ډېره طولاني وه نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاش تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي ویو ډېر واقعا چې ډېر زحمت هم ایستلی طب ټوله وایي چې ډېر سخته ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تب ته دوام ورکوي. همدا یې دلیل و او که کوم بل څه؟
په وخت کې چون هغه خصوصي پوهنتون په پاکستان کې هم نه و، مګر دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف 15 سیټه ورکول چې هغه من حزب اسلامي یا نورو ته هغو کسانو واخیستلو. د خپلو کسانو د افغان مثلا تقریبا 6.5 محصلین په لس کې و چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه، وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته ملاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي، که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال مولولي هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستان هم؟
دا فکر کوم چې صرف د نارینه و منځ کې رواج دی. بالکل مالدلی کنه انجینر صاحب حکمتیار یا انجینر صاحب احمد شاه مسعود هم در رقم نه بگم انجینر بخی ډاکټر مجددی چې هغه صرف PCB ویلی و او ما شپږ کاله طب ویلی ده. عملي کارونه هم زیات کړي و، لیکن نه متدا کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسی فلاني کنه نواسی موین او نمایندان. زه یو وړوکی کتاب کوم کله چې موږ د اول دورې د وکالتو لاړو ریاست جمهوري ته د کنزی صاحب سره ملاقات درلوده. نو هغه بخش تشریفات و چې احوال ورکول او څوک راغلی و یک چند نفر سیاسر آمده شکایت رئیس جمهور دو وقت هم دو چه منگه برحال وکیل خو زه فکر کم ستاسو تشریفات و تیمم حتی نشه منله چه بایسی لاس یا دولس نفر وکیل سایبان را غلی دی، اما که یا وکیل مرم وین وای چه نواسی وکیل سایبان. این منگه پر کنگ چه منگه سیاسر ول کیگی خو اگا وکیل سایب که نور حیات هم نوی چون ناری نو نو دغه نو الماسیانم د نواسی وکیل صاحبی. نو د افغانستان کې هم دغه مسله ده که تاسو هر څومره زده کړم وکړی یا یو ښه کورسی باندې هم کار کړی تاسو هغه نه اخلي، بیا اته هغه نوم پوره نه اخلي. کله مراسه نوم درته اخلي دا صاحب او جان او خان او دغم د نور لپاره د کزو لپاره نشته ده په تاسو
بله څومره کاله مهاجر وې
ډېر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی نه اته لس نه کاله ما مهاجرت نه کړی
څنګه دا وروه
ښه په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې ځواني لحاظ شاید خو صحت لحاظ بهتره وه ما زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو د همسایه ملک پراته وو زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو روابط ښه وو د افغانستان دومره نه وو پاشل شوی د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وې کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده تګ راتګ یې درلوده راکړه ورکړه درلودله نو په هغه لحاظ ښه وه افغانان سره پاشل شوي نه وو یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود نو په دې
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دی وطن منظور نه دی مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون دی عمر دی خاص وخت و چې هغه وخت چې عمر د نوې ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده سی یادیې ځینې ښه یادې ځینې وایي ډېره سخته دوره وه په لدین نظره
خلاص ما معلومدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وغه اما یو شته چې په هغه دوره کې ما از ما خود دوارو در افغان جونو در مرمان لپاره او مرکز ایجاد کرلو او خوارا پا مغا که مصروفو یعنی یو فرصتو چه کار وکرو در خبال وطنوال لپاره او در افغانو در افغانو مرمان تعلیمی مرکز بونم یا بونم ام ایجاد که اسلام آباد که روست مغا یا بخش وغا زولو اتر پیخوار پوری اتر پزین کمپونو که کار شروسو نو یو ان مصروف او شون مې فوق العاده مصروف او باوجود مهاجرت ما داسې خپل ول سره او خدمات مکولو کار مکولو په غل لحاظ خوشایند او داسې مسافر و د وطن لرو او افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و دای بل اخته سه دردونکی هم ان ډېر جالب نه هم په هر حال یو فرصت یعنی لږه وخت نه په مهاجرت وخت هم یو فرصت نه استفاده وکړ چې خپل وطنوال ته کار
د ازادي رادیو د ملمنه شینکی کډو خیل خبري اوري
بیا کله برته هیوات ستانه شوي
اخا زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه
چې کله افغانستان ته لاړې تاسو خپل ته د کار تجربه هم درلوده پرته ژر درته کار پیدا شو په وطن کې
کار د دفتر کار مخ کې شروع وو ان په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خو د مالدار طالبان مخ کې کار نه کړي البته چراغ ما کار کولو والی او مثلا مختلف دفاتر مدلودل په سهولت کې ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اسلامه د سلک د سر ماشومان چې په سرک کې مصروف دي د کاروبار دي د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي دوه اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل د ماشومان حق دی او مسؤل نشول لري د ماشومان سره څنګه کار وشي ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسؤلیت دی لري ستوري پیدا کوي بلکې دوی راتلونکي څنګه کیږي اغه سره مړ ډیر زیات کار وکړ چې د ماشومان د ته به ته وه څول شي چې به ته تعلیم ته مخه وکړي نو د ماشومان سره زیات کار وکړ په درې مختلفو نقطو کې د مرکز ایجاد شول چې د ټولنیز کارمندانو له طریقه مو د ماشومان مرکز ته وصل کړ چې وکړي سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړه باندې هم شروع وکړي تر څو پر دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي بیا معرف سره هم د ټول درلود او ماشومان هم بيته ته مالي کول نو هغه یو کال یا تم یاست یا تر دوه کال پر هغه ماشوم سي سره پاتې کېده دغه ټول مصارف هم ورکول مثلا دغه د خوراک د صحي محافظت د تداوي د قرطاسي یعنی همکاریان کل چې د ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي او دغه وخت یا د عمر باید تر تیر نه شي بیرته په درس باندې شروع کړي. یا خصوصا په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپله ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي، دوی په هغه برخورد کې څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې، د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو. همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه. ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل. هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو، څنګه وکړه سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي. او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسفته ځي. زما لپاره ټول د دې ښه خبر و چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نه فارغ شد زما ځوان یو ښه خاطره یو ښه برخه.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
خا په رښتیا وایم ما خپله علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته وم مصروف وم او هورازي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم وخت وتلل. خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زه وهڅوله ما چې دغه علاقه باندې اسې چې خصوصا فضل لپاره کار وکړي، ولې نه تاسې یو قانون ګزار اداري د قوانینو لار څنګه دوی لپاره ته کار وکړي. نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو مېرمنې او ماشومان دي. نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل. ما فکر وکړ چې دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون ګزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي. نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت. خوشبختانه چې زه کامیاب هم شوم. بیا دوم ځلو دریم ځل ما درې وارې په انتخابات کې ګډون کړی او درې وارې خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوې.
آیا هغه هدف چې تاسې درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوي؟ امکانات یې څومره وو او تر څه حد فکر کوئ چې بریالی وي؟
خا فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه معیارونه چې د یو وکیل باید یو درلودلی هغه دومره زما په قند باندې دومره ټیټ و. دا قصدي و مطمئنا دا داسې یو معیار نه و ټاکلی. مثلا زده کړه په کې معیار نه و. نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسې ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر، هغه چې لوستلی نه شي، هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې هم خبر نه وي. نو تاسې څومره کولای شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسې لاغوي حمایت وکړي. موږ همیشه دا ډېرې ستونزې درلودلې. یو خو افغان مېرمنې هم عین مشکل موږ درلود ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود. یو ښه خبر دا چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې موږ یو تعداد کسانو درلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یا دومره ټیټ سواد درلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و، نو امکان نه درلود چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو والاو چې د پارلمان غړي مختلفو تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو، نو دلته یو ډلیز کار نه وو، انفرادي کار کېده. نو دا نو انرژي هم ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لویه خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومات په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا فکر بیا هم فکر کوم چې برسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د ملمنه شینکی کډوخیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی، لکه مخکې چې مو دې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کومه خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته هم ورسېدل، نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره هم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علایم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کلنۍ نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل صحیحه جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې مونه لري، خو دا د دومره فکري لحاظه، د تعلیم لحاظه، د تجربې لحاظه، د هغه لحاظه، او بل هغه تغیرات چې ده په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک په هغه نسې هغه د دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تطبیقېږي دغه وخت چې د 18 کاله پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینهو سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 18 کلنۍ بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق کوله بالا 13 کوي، نو تا خو حکم هم د 14 کلنۍ کې چې همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وي. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، خو بیا هر وار رد شو، ګبریل چې نه والله دا خو هغه نه دي پوره، زموږ وکیل صاحب ځکه چې دوی قانون نه ویلې. اخر ځله ما ولسمه مادام دا وکه یو ماشوم 12 کال عمر پوره شوی 12 پوره شوی او تل سنې پوره کړی کې د مرتکب دی درم کې د باندې مثلا د مجازات کې کې ما ډیر درنه جزا نه ورته ورکول کېږي خو زمونږ په چې سبانه چې دا یو لست دې زګان او ټول کړی وو دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو غواړئ د جزا نه برات پیدا کی نو بار بار مو ټول چې لته خو لیکل شوی چې 12 کال چې پرې کوم متکب دي جرم شي د مجازات کېږي اما هیڅ سر نه په خلاصې ده لته اخره دا ویل چې تاسو خو نه کوئ د مجازات شي الله سي 12 کال نه به بعد هغه مجازات کېدل دی سر نه په خلاصولو یا زه نه پیګم د دې داسې حرکت نه کول ستروس پر ماته سوال دي چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجي پروسه ده وای په اکثر یو ودونو کې په اوله کې چې خلک د خپل استاد په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډیر سر نه نفسي ګرځي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي کله چې پوښي چې د استاد انتخاب د سم استاد انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولې شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ته رایه ورکړي تاسو ول چې درې ځله انتخاب شوی په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځله انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغله لو
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا به څه تشویق دی او تعداد کسان نه زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسي مسؤلیت درلود جنوبي مسؤلیت خو نه درلود د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسؤلیت چې باید بند شوی نه وای پایګر د قانون نه وای شوی اما د جرمی خو نه دا چې حکومت ولې دومره سستی کول او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاو دا د فکر کوم دی به هم هغه شي نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سره د وضعیت نه دوی استفاده وکیان کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پورا ګټه اخیستی او زمونږ خلک هم بیغنه چې معصبه وکړي او وړي توفی دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کاست پنځه کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دي داسې ساده ما ورسوي نو دا دی د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دی شوی
بل
دا فرصت لا به انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آور
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هړو په شمول لاړل مهاجر شول تاسو هم لاړې له وطن اوس په کاناډا کې اوسئ ژوند مو څمر تغیر شوی دی د اوسني ژوند په اړه زموږ حاضر کوته وایست ژوند څنګه دی
خب ملمدار هر څوک چې لخپل اصلي ټاټوبی نه بېځای کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي او خصوصا په لوی عمر کې بیا دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي دوم داسې مثلا اډې کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نور وګړي ته ځي او خورا مصرفيږي اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډیر زیات جالب نه وي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډیر یو بد وضعیت کې قرار لري که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولس او د وطن ته په زمون کې یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یې خپل هم داسې د مریض افکار خواندان دي حتی از همی کوشش کوي چې د افغانستان یا والی ته د افغانستان اتحاد و اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي جالبه اجندا لري غلط تبلیغات کوي کله افغانیت باندې مني کله د افغانستان نوم نه مني زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي همدغه باعث دی کېږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونه استفاده وکړي موږ له سره تقسیم کړي الان چې موږ یو ولس یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه تلمړی تو بلکې شخصي غوښتنې یو طرف ته کیدی نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بے اتفاقی داخل دا افغانستان کے دا بحران چ روان دا باعث دی کی گی ستاسی کار چرتو اسی گی تاس پا آرام نی هستی
سمرا ہیل لری چی وضعیت با بدل شی او بیرت با خپل وطن تا لارا شی
امیدواری ما چی دا افغان ولس پا ولاند سخت رزیانی ختمی شی خصوصا دا افغان جون و میرمان پا ولاند حق کار پیدا کی حق تمثیل پیدا کی حق سفر پیدا کی بدلون راشی په دریزونو کې نو بیا همدارنګه استخبارات نور له گرفتاریان هم بس کی ځکه چې ولس حق انتقاد لري حق نظر لري که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی نو تیاره لري نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وکړي نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کی شکنجه کی همدغه مثلا که لاس وقت کشي زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده تاسو کولی شئ چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري نه مختلف سیاسي نظر ولري او په عین وطن کې هم اوسیږي نو دغه سختري زیان نه که طالبان لاس واخلي زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بهتر از خپل وطن کې بهي
ډېره زیاته مننه
مننه ستاسو څخه
شندی گلابی لری گل گل آنندی لری شندی گلابی لری سپین مختی ہمیں یارا استار دسا کمیں یارا سپین مختی ہمیں یارا استار دسا کمیں یارا استار دسا کمیں یارا Are you ready?
غزلي شيرني غزلي رباعي دمر الشايره قلقل انا نديله بي شنب قلبي لبي قلقل انا نديله بي شنب قلبي لبي سبين مفتي غميلارا استارت ساكاميلارا سبين مفتي غميلارا استارت ساكاميلارا استارت ساكاميلارا Rasha, rasha, ya la rasha, 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 dil da la rasha, gul gul anandi la ree.